د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې به په نن سبا کې پای ته ورسیږي او ورپسې به د بین الافغاني خبرو وار وي. او اجرائیه رئیس د انتخاباتو له مسؤولو کمیسیونونو غوښتي دي چې د شفافیت په پام کې ساتلو سره کار وکړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واوري. خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عزیز پر مړینه خواشینی ښودلې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې د دوو طالب قمندانانو له خولې چې نمونه یې نه واخیستل شوی ویلي وو، د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د احتمالي هوکړې له مخې به امریکا د افغان حکومت ملاتړ پای ته ورسوي. په دې رپورټ کې طالب قمندانانو له قبل دام ویل شوی چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به امریکایي ځواکونه پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو وسلوال طالبان به د افغان ځواکونو خلاف جګړه روانه ساتي. خو زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ولیکل، د رویټرز خبري اژانس هغه رپورټ رښتیا نه دی چې د دوو بینومه طالبانو له قبل یې ویلي د هر ډول هوکړې یوه برخه په توګه به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. خلیلزاد دا خبرې تبلیغات بللې او ذاته کړې ده موږ به وس او د هر ډول توافق وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع وکړو. د زلمی خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکي به ټول لوري د بین الافغاني خبرو لارې ټاکي. د افغان ځواکونو په وړاندې د جګړې د دوام په اړه د ځینو طالب قمندانانو وروستۍ سرګندونې او د زلمی خلیلزاد عکس العمل په داسې حال کې رامخې ته کیږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هڅه کیږي چې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک په همدې پړاو خبرو کې نهایي شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عیازی پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عیازی تیره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. لارک څخه خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر غنی ارواښاد عیازی د افغان ژورنالیزم د یو مخکښ په توګه یاد کړی او زیاته کړې ده چې نوموړي د رسنیو له لارې د ټولنې د ذهنیت په روښانولو کې مهم رول درلود. افغان ولسمشر د اکبر عیازی مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ضایع بللې. زلس کاله په ازادي رادیو کې د افغانستان د څنګه د رئیس او بیا د مرکزی او جنوبی اسیا د څنګه د مشر په توګه دنده ترسره کړې و. هغه خپل ژورنالیستیک سفر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون څخه پیل کړی و. هغه په یوه ورستۍ مرکه کې ویلی و،
ما تقریبا 15 کال کار کړی دی په ژورنالیزم کې او 40 کال په امریکا راخ کې هم لس کال ازادي رادیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
اکبر عزیزی په ورستۍ کې په امریکا غک کې د جنوبی او مرکزی اسیا د بیلابیلو څنګه سیمایز مشر. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزن یا پولیو د واکسینو یو بیرنې کمپاین پایل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې پروان کال کې په ماشومانو کې د ګزن ناروغۍ پیخي 850 ته رسیدلې. له دې پیخو څخه درې تیر ونې په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوې. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنۍ ته ویلي د ګزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورسنې کمپاین به د پاکستان په شپږ څلوېښت ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 90 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزر ناروغي د 50 پیخو څخه څلور سلوي خصبت شوی هم عمل شي. په پا پاکستان کې سخت دریز اسلامي ډلې د ګزر ناروغي پر ضد د واکسینو مخالفت کوي او وخت پر وخت د واکسینو پر کارکونکو بریدونه کړي. پاکستانی چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره څلور زر امنیتي سرتیري ګمارلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي ودونو د مشرانو د غونډې پر مهال دغلته ناڅافي سفر کړی و. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړه چې تهران کې د رژیم د بدلون هڅه نه کوي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل موږ یو ډیر ښه او پیاوړی ایران غواړو، دغلته د رژیم د بدلون په اړه غور نه کوو. دی وایي تاسو ولیدل چې په تیرو شلو کلونو کې دې څه ډول کار وکړ، دا ډیر ښه نه و. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د اوو سترو هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپله غونډه د امازون په ځنګلونو کې د پراخې اورلګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي د دې هیواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشران د امازون په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د ګل کولو لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړي ته نږدې شوي دي. د نړۍ په اوو سترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون ځنګلونو کې په وروستیو کې په بې ساري توګه اور لګیدلی چې نړیوالې اندېښنې یې راپورته کړې دي.
سمون غاګل آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپور نه خبرو. و باوری چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وی د امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او نورې خبرې به له افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید قامی است کوشش میکنیم که بیر او نهایی شو.
په پکتیا کې خلک د انتخاباتو په درشل کې د امنیت د نشټوالي لکبل اندېښمن دي او په هلمند کې لسګونه خځې د مسلکي زده کړو په کورسونو کې زده کړې کوي.
د ښځو د پاره هر څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان، خپل تنګسه او خپل دغه ګرد درپې کولای شي په دغه کار کې، دوی وکړي چې دا کار خپل مخ ته یوسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د وروستیو حملو لکبل خبرداری ورکړی. د هیواد مخکښ ژورنالیست او د ازادۍ راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی په حق ورسید.
ما تقریبا 15 کال کار کردی په ژورنالیزم کې او 40 کال په امریکا راخ کې هم لاس کال ازادۍ راډیو ته. زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه خواوې د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی پر راپور کې واورئ.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو ورو وروسته شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي.
په وروستیو ټکو بحث کوو. تمه کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې نهم پړاو کې وروسته شي.
د امریکا ای پلاوی او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نه هم پړاو د تیرې اونۍ د پنځمه په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړې او تمه کېږي چې د پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو د غویان زیاتوي که زیات زمانی اړتیاوي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړاو د زیاتو معلوماتو له ورکړې ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجی اکبری ازادي راډیو ته وویل
بعد از مذاکرات که فعلا جریان داره دور بعدی
له روانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکرو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري.
دا
په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نومونه نه دي په ډاګه کړي. خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سوری د هوکړه لیک د وروستي کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو ولیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي که د انتخاباتو کمیسیون انتخاباتو ته اساسي پاملرنه ونه کړي نو نتایج به یې پر میلیونونو کسانو منفي اغیز وکړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تړاو د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي بهیر د سم پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو ښکېلو بنسټونو مرستو ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک د دستګاو د کارولو ډاډ ورکوي، د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس په انتخاباتو کې د شفافیت په اړه اندېښنې ښیي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې په انتخاباتو کې د شفافیت په راوستلو او په دې لاره کې د جدي ګامونو په پورته کولو ټینګار وکړ.
د انتخابات په درشل کې یو انتخاباتي کمیسیونونه دي د هیواد د قانون په اساس د شفافیت د تامینولو لپاره د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته اساسي پام وکړي، ځکه له نتایجو یې میلیونونه خلک اغیزمن کیږي.
ښاغلی عبدالله په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کړه چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر کاندیدانو ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو پر شفافیت ډېر باوري نه دي. له دې امله یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل څارونکي نه دي ورپېژندلي. د دغو کاندیدانو په باور د هیواد په ځینو سیمو کې د ناامنیو پراختیا کولی شي په انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره بیلابیلې لارې په نظر کې نیولي، خو ټینګار کوي چې خلک د کاندیدانو څارونکي او نړیوال څارونکي هم باید دغه بهیر وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي
کمیسیون هڅه کوي د خپلو انتخاباتي شریکانو، ګوندونو، کاندیدانو، څارونکو په همکاري وکړی شي دغه پروسه شفافه کړي. موږ لوایح ترتیب کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي، خو خلک نړیوال او کورني څارونکي د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي. کمیسیون په یوازې ځان څه نشي کولی.
مخکې له دې د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر د سرپرست مرستیال مرزا محمد حق پرست د ازادي راډیو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې ویلي و چې د نوو دستګاو په کارولو سره بیا هم نشي کولی چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. د دغه کار لامل د حکومت نه همکاري بللې وه، خو دا هغه ادعا ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ ردوي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 23 ورځې پاتې دي، خو د رای ورکولو د پاڼو او نورو حساسو او غیر حساسو موادو د بشپړېدو خبرونه لا نه اورېدل کېږي. لبل خواه ده انتخاباتو پا ورز ده دیر زر و موقتی کارکون کو گمارل بل موضوع ده شه تی چلتیا او وخنیولی کولی شه ده انتخاباتو بهیر لستونزو سرمخ کلی خلق پا دی باور دی چه انتخاباتو تا لگی ورز پاتی دی او ده انتخاباتو ده کمیسون کمزوری کارون با دغ بهیر ستونز من کلی و ده کمیسون لخواه با ده دموکراسی اصل او ده یاد کمیسون فعالیتونه تر پختن لانده راولی خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
په پکتیا کې د ولایتي شورا چارواکي وایي که امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي نو د رای ورکولو ډیر مرکزونه ښایي بند پاتې شي. یو شمیر د ولایتي شورا غړي وایي که د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو ښایي زیات شمیر خلک د رای ورکولو د مرکزونو ورتګ ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور جزئیات احسان آریان له پکتیا نه راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو عام خلک نشي کولای په راتلونکو ټاکنو کې په ډاډه زړه برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د یو شمېر ولسوالیو امنیت خوندي نه دی او که هم داسې دوام وکړي 50% د رایې مرکزونو ته به خلک د تګ زړه ښه نه کړي.
ولې که چېرته په وخت باندې دا اجرات ونه سي امنیتي تدابیر ونه نیولی سي نو لرې به نه وي چې زموږ په ټول ولایت کې تقریبا کوم کارتونه چې خلکو اخیستي تذکریس ټیکر شوي دي دې به 40% یا 50% پورې اضافه استعمال نه سي.
له بلې خوا د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې په مشروط ډول برخه اخلي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که امنیت یې خوندي شي د نوماندانو ژمنې د پلي کېدو وړ وي شفافیت پلی شي او رایو ته یې ارزښت ورکړل شي په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي.
نوم می زین الله ګران ده او په دې شرط رایه ورکوم چې د رایه مې د ارزښت وړ پاتې شي او زما په رایه معامله ونه شي.
نوم می مسلم سیال ده د پکتیا اوسېدونکی یم. په راتلونکو ټاکنو کې زه په دې شرط ګډون کوم چې تر څو زموږ امنیت خوندي شي او کومې ژمنې چې د پکتیا ولس سره شوي دي هغه ژمنې عملي شي.
د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې مو د پکتیا ولایت له امنیت قومندان سمنوال محمد عثمان جان باز سره شریکې کړې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مهال د ولایت په بېلابېلو برخو کې تصفیوي عملیات روان دي او د ټاکنو په ورځ به د خلکو لپاره د رایې ورکونې د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
د انتخاباتو لپاره اند اوس هم تصفیوي عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي هلته کولی سي چې په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خوښې نومان ته رایه ورکړي.
په پکتیا کې د ټاکنو په اړه د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د دې ولایت د یو شمېر اوسېدونکو اندېښنې په داسې مهال کې راپورته کېږي چې تر اوسه په دې ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د ګوتو په شمار دي او د دې ولایت ډېری اوسېدونکي د 13 نوماندانو له منځه د ډېرو نوماندانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه لري. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. په هلمند کې کونډو ښځو او بې سرپرسته یتیمانو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د هلمند چارواکي وایي د مسلکي زده کړو دا پروګرام یې هغو کورنیو ته برابر کړی دی چې د فامیل غړي یې د حکومت او افغان سرتیرو په لیکو کې وو او له لاسه یې ورکړي دي. خو په سوال او فقر ځپلو کورنیو ته خپله خرچه برابروي. زموږ همکار چې دا مرکز دغه مرکز ته د راپور د برابرولو لپاره تللی دی وایي د رای داسې نورې کورنۍ هم شته چې غواړي په دې کورس کې ګډون وکړي.
د ګلدوزی په نوم په یوه واړه ټولګي کې ناستې د پاخه عمر ټولې ښځې په دقیق ډول ګنډل کوي. که څه هم دا ټولګی لږ وخت کېږي چې جوړ سوی دی خو داسې ښکاري چې دلته ناستې کونډې د کالیو د رغولو د ماشین سره عادت دي. څلوېښت کلنه شمسیه چې پخوا تر دې دریو ځوانانو زامنو ساتله اوس خپل اړه سوې ده چې د سوال او لاسنیوي پر ځای د مسلکي زده کړو دغه کورس ته راسي او د دې لارې خپل اقتصاد غښتلی کړي. د شمسیه درې زامن په پولیسو کې ول، دوه یې د طالبانو سره په مخامخ جګړو کې وژل سوي دي او یو مایوب پر کور ناست دی. دا نه غواړي پر تلویزیون ښکاره شي، خو ازادي راډیو ته وویل د ګلدوزی تر دغه کورس او زده کړو وروسته راتلونکي ژوند او په ځان بسیا کېدو ته خوشبینه ده.
د ښځو دپاره هر څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان خپل تنګسه و خپل دغه ګرد درپې کولی شي په دغه کار کې، دوی وکړي چې دا کار خپل مخته یوسي او شکر ښه مخته هم روان دی. شکر دی ښه په زده کړه کې دغه استادان مو ښه استادان دي او ښه منظم کار تاسې موږ ته دغه کړی دی، دا ستاسې د برکته. ناهیلی دغه دی چې زامن مې شیدان شوي دي، ما د بل کالي پرېول، د بل غالۍ مې پرېول، درنې درنې عام عملیات وم، ام په دغه کې ما خپل د کور دغه تنګسه خپل رپه کوله په رقم، مګر و شکر پر دې سات زه خوشاله یم.
د حکومت په مالی مرسته د توحید په نوم د یوې خصوصي انجو لخوا 200 کورنیو ته چې غړي او مشران د حکومت او امنیتي سرتیرو په لیکو کې د لاسه ورکړي دي او بې بذاته د مسلکي زده کړو دغه پروګرام بیخي نوی دی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي له ډېر وخته په دې هڅه کې و، خو تر دې وروسته به ټولو هغه کورنیو ته د مسلکي زده کړو نوبت رسیږي چې اړتیا لري،
تر څو موږ وکولی شو یو څه ناڅه د خپل شهیدانو کورنۍ، همدارنګه د بې سرپناو کورنۍ او د بې وزلو کورنیو، د مهاجرو راستنېدونکو کورنیو سره لاسنیوی وکړو، بلاخره دوی ته داسې حرفوي زده کړې زده کړو چې د خپل آینده تضمین شي، د دوی آینده تضمین شي. د همدې دپاره 200 زمونږ د دې کورنۍ غړي په مختلفو رشتو کې چې تاسو ته کېدای شي مسؤول مکمل معلومات ورکړي جذب شوي دي، تر څو دوی په دې لنډه موده کې خپل عرفوي کورس زده کړي، خپل عرفه بالاخره سامان کم شیان چې دوی ته هم په نظر کې ورکول لرل شي هغه هم ورته ورکړي او بالاخره خپل د کور او د ژوند کار برابر کړي.
که څه هم حکومت د مسلکي زده کړو په برخه کې د زرګونو ځوانانو لپاره بېلابېل کورسونه او پروګرامونه جوړ کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د وژل سوو امنیتي سرتیرو کونډو او یتیمانو ته د ځان بسیاینې په موخه مسلکي کورسونه جوړیږي. د دې کورس دوی نورې پیغلې غړي پیروزا او مستوره که څه هم تر 14 ټولګي پورې زده کړې لري، خو په دولتي ادارو کې د کارونو او دندې د نشتوالي له امله اړ شوي دي چې د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کار انرژي لري خو د حکومت تشکیلات کم دي او دندې نه موندل کېږي.
بلې، دا خو ثابت خبره ده چې سړی بیکار سي، بیکاري د بدبختۍ زنګو ده. د جنگ جګړو هیواد مو دی، نو مخکې تر دې چې دا کار شروع کړي ډېر زیات خفه او ځورېدلو، حتی خپل امید مو د لاسه ورکړی و چې دا سړی نسته په موږ باندې سر وګرځوي. خو خوشبختانه چې د والي صاحب پر راتګ سره او د دغه نوي دولت پر راتګ جوړېدو سره موږ د خپل کار کوو، د کار زمينه راته مساعده شوله.
بلې، خپل د راتلونکي په اړه مو ډېر پلانونه مو درلودل، ځکه چې د کار زمينه نه وه مساعده. غوښتل مو چې په راتلونکي کې یو څه ترلاسه کړو، یو څه زده کړو. الحمدلله چې دا پروژه موږ ته مساعده شوې ده. له دې څخه موږ ډېرې ګټې ترلاسه کولی شو، په راتلونکي کې خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو، خپل د اولادونو لپاره، یعنی راتلونکي کې دا کارونه موږ هم کولی شو، د استادانو په هم د دې وظیفه ترسره کولی شو.
دوی وایي که موقع ورکول سي زرګونه نورې بې سرپرسته ښځې به د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. د توحید د مسلکي زده کړو د مرکز مسؤلین وایي که غوښتنه ځینې وسي کولی سي پروګرام پراخه کړي او نور کسان ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په همدې خبرونه کې به واورئ چې د نورستان خلک وایي له دې وروسته په خپلو سیمو کې تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکوي.
موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکو، کاغه طالب دې کدایش دی. هر څوک چې زموږ استاد دې د نظام په خلاف باندې یو عمل خي، دا غي په مقابل کې ولسون زموږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي 19 پروګرامونه هم لرو. د ازادۍ راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی تیره شپه په حق ورسید. مرحوم ایازی د افغانستان له مخکښو ژورنالیستانو څخه و. مرحوم ایازی د 10 کلونو لپاره د ازادۍ راډیو مشر و او د دې راډیو د پروګرامونو په برخه کې زیات نوښتونه وکړل او د ګڼ شمیر نویو پروګرامونو طرحې هم د برابرې کړې. اجمل تورمان د مرحوم ایازی ژوند او هانتا په یو راپور کې کتنه کړې ده.
لیکوال ژورنالیست او دیپلوماتور اکبر ایازی له نړۍ سترګې پټې کړې. ښاغلی ایازی د ژورنالیزم په برخه کې د اوږدې تجربې خاوند او په یاده برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. نوموړي دومره ډیر کاله په امریکا غږ آشنا راډیو کې کار کړی او په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر و. اکبر ایازی مخکې له دې لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې مشر شو. نوموړي د خپل کار په اړه وی او ای راډیو سره په خپلې وی مرکه کې ویلي،
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډېر ځوانۍ څخه وه. زه په افغانستان کې د داود خان د حکومت په وخت کې په پوهنتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تا د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درس ته. یعنی د هغه وخت زما مینه پیدا شوې.
د ازادي راډیو سرپرست رئیس قادر حبیب د ښاغلي ایازي په اړه وایي،
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او ښه دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګې په 2009 کال کې د لوملی ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وو چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملی ځل لپاره یو برحاله ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره لخپل همکارانو سره خالي کې درلودې چې د ژوند تر ورستۍ شیبې پورې هغه وپالل.
خاغلی ایازی په ازادي راډیو کې د خپل کار پر مهال په افغانستان کې د ژورنالیزم د برخې د زده کړیالان لپاره د رسنیو او ژورنالیزم د ارزښت په اړه څو سیمینارونه او کنفرانسونه هم جوړ کړي وو. ایازی په ازادي راډیو کې ایازی په 2009 کال کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړی مناظرې چلوونکی هم وو.
ازادي راډیو په دې ویاړي چې د ملي ټلویزیون سره په ګډه د جمهوری ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازیم او په دې څه د پسې نوي دقیقو کې به د دې مناظرې کوربه.
اکبر ایازی یو خو وینکه او د شیرونو دکلماتور هم چې ګڼ شیرونه دکلما کړی دي. نو موړه د هغه ناروغي لامل چې ورپیخوه د 15 پته کلنې په عمر 13 شپه په امریکا کې لنړی سرګې پټې کړې.
د هواد د مخکخ ژورنالیست او لیکوال د ازادي رادیو د خواني مشر اکبر ایازی د هڅو او هاند په اړه راپور مو اوریده. مرحوم ایازی تیره شپه په متحدو ایالاتو کې په حق ورسید. ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبره کوم. دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمو باندې غاخونه هم ډکوي نه پاکوي. هغه بیرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي. او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماري وري وي د شپې، هغه ورځې یو د ما مرګري وروړې وه د شپې ډاکټر ته وای لاس په جی مغه ما خام وای راوته له خوبه دی واستما او تقریبا راکا او دلته مقدار کار نه کو خورانه بیرته غلی او دی جزو بیا دره کې نست بیا بل اسپیټال د کلی ورچا په مغه شپه کوي سیرا تر کولې زړلې بیل تلا د ما دا غاګ دا چارواکی څو کاوري دی رئیس صاحب څه زهیل کوم چې دی دی دا غموتی او دا د پکلاک دی سی او نه پر وټه کی چې دی شپې ورځې په ګرځي دا ورځ د ګرځي پته والسلام.
پښتنه می ځانه چې زه د انتخاباتو د بینټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسم میاشتو د ځنوروسته کوم ماش راغلی دی حکومت زخمه په دې کې د زیات نه پرو نو ما نشته روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده. میسیجونه نه دی وته راغلي بغیر د میسیجا حکومت زخمه نه ورکې. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باور باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار ولایت څخه زیاورحمان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د دوه لکو روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی، یل امید مې دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دې میوې چې منځنۍ اسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنو ته ځي او تر افغانستان باندې راتېرېږي، باید په دغو میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسو